السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. ملي حمیر صادم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ چننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین ګورو.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړی دی. د کراچي ښار نظم آباد په مجاهد کالونی کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري، او طالبانو د لوګر ولایت په یو لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو یا دورو وهلي دي. د خبرونو تفصیل. حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړ دی. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی او بیان کې ویل شوی چې تیر ماخام په یو دستور کې د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوي مقرر شوی گورنر حاجی غلام علي نه د خپل عہدې سوګند واخیسته. په دستور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نشتل ګوند یو مرکزي مشر غلام محمد بلور، د صوبي چیف سیکرټر شهزاد بنگش او د صوبایي او قومي اسمبلی ځینو غړو ګډون کو، خو وزیر اعلی محمود خان او واکمن تحریک انصاف غړو په کې شرکتونه کړه. روان کال د اپریل په 9 په قومي اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک د بریالي کېدو نه وروسته پخوانی گورنر شاه پرمان د خپل عہدې نه استعفا ورکړې وه. د کراچۍ ښار نظم آباد په مجاهد کالونی کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. له کراچۍ د مشال ریډیو د خبریال د راپور سره سم پرون د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتي شوي دي. پولیسو مظاهره چان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهره چان نیولي هم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې زیاتره پښتانه دی وای چې دوی له لسیزو په دغه ځای کې ژوند کوي او د ودانیو قانوني اسناد هم لري. په دغه اړه یو ځای اوسیدونکي نواب محمد مشال ریډیو ته وویل
په دې حالات کې راغلي چې سار پښتې په څلور بجې من راغلي جمعتون ته کوم کسان مانځل ته نو هغه الته بند کړی دي، او دلته کې زنانه زمنګ ناشته وي احتجاج ته راغلي. زنانه زمنګ وهلي دي، ځکه یې کړلي داونه برقي نقابونه راکاګلي بیا جیلونو ته بوتللي.
چارواکي دا کوي چې په مجاهد کالونی کې درې زرا غیر قانوني ودانې دي. د کراچۍ د پرمختیایي ادارې مشر محمد علي ویلي دي چې په مجاهد کالونی کې په سرکاري ځمکه قبضه شوي اوسیدونکي هیڅ قانوني اسناد نه لري، او د ځای د خالي کولو لپاره ورته لوړاندې خبرداري ورکړل شوی وو. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو 80 کلونو لپاره د ملکنډ سیمې ټیکسونه معاف کړي او دغلته د امنیت په ځای کې. پرون په بټخیله کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل چې حکومت د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي او د بدمنې د پیښو مخه دې ونیسي. په جرګه کې د مقامي سوداګرو د اتحادیو، مدني فعالانو، بلدیاتي استازو په ګډون د عوامي نشتل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او قومي وطن ګوند ځایي او صوبایي مشرانو برخه واخیسته. د جرګې د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې ملکنډ د راتلونکو 80 کلونو لپاره ټیکس فری زون وګرځول شي، د 2022 فارست ارډیننس کې د بدلون شي، د ځنګلونو د مالکانو حقونه دې ومنل شي، او له چترال له لارې گلگیت ته غځېدلې سړک دې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې برخه وګرځول شي. او طالبانو د لوګر ولایت په یو لوبغالي کې د سلګونو نندرچانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو وهلي دي. د ایسوسیټیډ پریس خبري اجانس د راپور تر مخه د لوګر د والي له دفتره پرون خلکو ته بلنه ورکړل شوې وه چې د سزا د لیدو لپاره د لوګر پولي عالم خارګوټي لوبغالي ته راشي. د والی په دفتر کې چارواکي د نوم نخودو په شرط خبري اجانس ته ویلي چې د یو سیمه ییز عدالت لخوا ځینې کسان د غلا او زنا په سزا محکوم شوي وو، او هر یو ته د خپل جرم د سزا په توګه له 21 تر 9 دورې یا کوړې ورکړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په سلګونو کسان لوبغالي ته راټول شوي وو، او پر دغه مهال په عکسونو او ویډیوګانو جوړولو بندیز لګول شوی وو. طالبانو د هیواد د دویم ځل نیولو له سمدستي وروسته ژمنه کړې وه چې ډېر اعتدال به ولري او د ښځو او اقلیتونو حقونه به خوندي کوي، خو پر ځای یې دوی حقونه د خپو لاندې کړي، او د شپږم ټولګي څخه وروسته یې د جینکو په تعلیم بندیزونه هم عملي کړي دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري وزیر اعظم شہباز شریف، لیوٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا د گډو ځواکونو مشر یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، او لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر د پوز مشر مقررولو پریکړه کړې ده. معلومات درکو، پرون حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په حیث لوړه وکړه. د دغه عہده اهمیت څه دی؟ یو خبریال وای
ډیر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ذکر دی چې په وفاق کې وزیر اعظم د مسلم لیگ نوم دی او نور اتحادي ګوندونه چې هم دي هغه برسر اقتدار دي.
د ازمکه په سر د جګړې لامل د خرلاسو پکتیا لار د تړل کې دوه وروسته له افغانستان نه کور می ته راغلي ګن ډرایوران هلته غیر پاتې دي. دوی د لارې د خلاصې دوه غوښتنه کوي.
مقصد موږ دلته ډېر په تکلیف یو،
پیسې نه لرو، نو موږ دلته به خرڅ یو به چې موږ ته دغه لار خلاصه شي چې موږ واړو خپل ملک ته هلته مکرایم پاتې دي.
په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د فاین آرټس یا هنرونو سیالۍ شوې دي. یو زده کوونکی دا د هنرونو د زلولو یو ښه موقع بولي.
دلته زمونږ اونور آرټسټ دي، هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپرچونیټی ده زمونږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي دلته، او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا موږ نور هم خپل کار خلکو.
نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. وزیر اعظم شہباز شریف، لیوټیننټ جنرل ساحر شمشاد مرزا د ګډو ځواکونو مشر یا چیئرمین جوائنټ چیف آف سٹاف، او لیوټیننټ جنرل سید عاصم منیر د پوز مشر د مقررولو پریکړه کړې ده. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مننه تاسو.
مننه طاهر خان صاحب. سم معلومات دی مریم اورنگزیب صاحبہ ټویټ کړی دی، نو سم معلومات لري تاسو؟
نو معلومات خو د اطلاعاتو د وزیر مریم اورنگزیب لخوا چې کوم مهم خبرو خلکو ته په انتظار وو چې د پاکستان د فوج نوی مشر هغه ټاکل شوی دی، او عاصم منیر چې وړاندې باسونو کې بوم د نوم اکثر یادې ده هغه د پاکستان د فوج د نوی مشر په حیث باندې ټاکل شوی دی. او مریم اورنگزیب په خپل ټویټر باندې دغه اعلان سره سره بیا دا هم ویل دي چې اوس دغه نامزدګي چې د وزیر اعظم لخوا ده د هغه یو رسمي منځوري د هغه لپاره صدر پاکستان ته هغه لګل شوی ده. نو اوس به وکړي چې کله بیا د صدر لخوا دغه ټاکل کېدو منځوري کېږي. او بیا د سره سره مریم اورنگزیب دا هم ویل دي چې د پاکستان چې کم یو ګډه کمیټه ده د ځواکونو، نو دا غي چې کم کمیټه چیرمن دي هغه هم ټاکل شوی دی، او لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چې دا هم په هغه لیست کې چې کوم لیست شپږ کسان راغلي وو باغې کې بیا چې کله باسونه کېده دلته په ټلویزیون چینلونو په میډیا کې، نو د دنو هم یادې ده چې دا هغه کسان وو سینیاریټی لیست کې، نو په هغه د هم نوم وو. نو دی اوس په د ګډ کمیټې د چا د چیرمن وی جاینټ چیف آف سب کمیټې چې ورته وي دا غي مشدار نامزدګي نن شوې دي، او اوس انتظار دی د رسمي منځورې. لیکن نه چونکی اختیار ده وزیر اعظم دی، وزیر اعظم په دې موضوع باندې نن سهار هم چې کوم اتحادی حکومت کې شامل دلی دي هغه سره مشوره کړی ده. تیر ماخام یې هم اتحادی جماعتونو مشرانو سره مشوره کړې وه، او نن سهار بیا د کابینې په غونډه کې هم په دې موضوع باندې د وزیرانو رائے لکه یا خپل نظر غي سره شریک کړي وو. نو اوس دا فیصله شوې ده، او ډیر باسنه په دې رسټو کې په میډیا کې په دې موضوع کې چې څوک د فوج مشر کې اوس هغه کاو شو.
بالکل پای باندې خو خبرې کو تاسو سره. خو تاسو چې وې چې دا لیست یو فهرست، او حکومت وې چې دا پوز نوی مشر او دا مشران چې بټاکل کیږي نو دا به د سینیورټی یا سینیئر او چې کوم مشرانی هغه پر راضی او د مریټ په حساب بکیږي، نو همدا سي د تم سره سم دا پریکړه شوی ده.
بالکل دا د چکم باسونو او هغه اوس د شخکاري چې پاره کې نه ځنه خلکو په نو نمونه مو میادون خو زیات باسونو کې به چکم نمونه راتله هغه هم دا د کمکار چې وشو د ټولو نه وړاندې پلار شو د فوج د نوی مشر لیفټیننټ جنرال عاصم منیر. نو ګوره دی په درې سلور ورځې پس دی ریټایر کېدو د نومبر په 20مه لکه دی ریټایر کیدو د وخت پوره کیدو نو معنی دا و چې دا په سینیارټی لیست کې دی لیکن اوس پاکستان کې بیا د فوج دا قانون نه چې د اوس لکه اوټاکل شو نو د اوس درې کال لپاره دا ټاکل ویم نو هغه د ریټایرمنت یا تقاعد کول هغه سلسله هم دلته ودریږي نو چې معنا دا چې دی په درې ورځې پس یا دوه ورځې پس دی ریټایر کیده نو دی په سینیارټی لیست کې د تورن وړاندې وو پټا باندې وو نو دا فیصله ښکاري چې هغه چې کوم باسونه کېدل او بیا چې کوم لیست راغلی وو دلته پر رسنیو کې په اخبارونو کې یو دوه درې څلور پنځه نمونه شپږ چې وراتل هغه کې دی د ټولو نه په بره باندې نو دې ته وګورو سینیارټی لیست چې کوم نو اسی مونیر هم په هغه مطلب هغه بیا کې ښکاري چې دا نامزدګي شوی ده
صحیح او یو اخیری تپوس په کوم چې د پوز د نوي مشر ټاکنه باندې ډېر بحثونه روانو چې تاسو ذکر مو کو سو جواب دی
ګوره پاکستان کې هر شی باندې اوس سیاسي سیاست غالب وی او دا په ولې هڅه خبره نه ځکه چې میډیا کې باسونه کیږي لیکن په باسونه کې اکثر بیا ځنه داسې مو چې ځنه خلک تاریخ په لغه پسند نه پسند وی خدا لیکن تاسو ګوره چې د عمران خان په لانګ مارچ کې لاریون کې هغه با اکثر دا خبره کوله چې دا حکومت دنه ټاکی مشر او بل دا راتلونکي حکومت ته پاتې کی جنرال باجوا ته د لګنور وخت ورکړي شي نو دا کې سره موضوع بالکل رسنی ز چوته وی چې په میډیا کې یو مهم موضوع وا او بیا هغه سره چې مشران کله خبره کی بیا چې کله وزیر اعظم لاړ لندن ته نو هغه وخت جناب سریم سره غونډه وا بیا هغه باندې باسونو شروع شو بیا عمران خان هغه باندې تنقید کو نو چې مشران د یو معاملې حالګه دا په ماضی کې داسې نه دي شوی لیکن اوس کو سوشل میډیا هم دا بیا سناس ازادي هم لګښتا او بیا لګ چې یو د موضوع راشي او مخالفت یو نشو بیا کار روان وي نو په میډیا کې دا یو تو د موضوع وا او دا اوس نه نه وسو میاشتو نه وا او بیا خاص حکومت تیر اپریل کې ختم شو ا دې نه جماعت وشو دا غینه په بیا د تو د موضوع نو څه کړه په میډیا کې باندې باندې باسونه کې دنیا له اثر خم دا ځکه چې د فوج په خپل جنرال باجوا چې پرون وینا کوله یو دستوري ته پرابل پندې کې نه خپل ومن چې پتیرو او بیا او کالو کې لګدار جنرال باجوا خبره ده چې فوج په سیاست کې مداخله کړې ده نو معنی دا چې فوج او بیا کال په سیاست کې مداخله کړې ده او د فوج مشر بني او بیا داموي چې دا یو غیر قانوني کار وو لګدار پر د فوج مشر ومنله نو معنی دا چې فوج دومره په خپل باندې مني نو خو بیا خلکو تم دا یو حق وی چې یقین په ځنې شانه باندې خپل نظر شي نو ځکه دا موضوع بیا رسنی زو خلکو په
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو سره تفصیلی خبرې وکړې مننه کوم ودان اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو واوریدل چې وزیر اعظم شاباز شریف لیوټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا د ګډو ځواکونو مشر یا چیرمن جوائنټ چیف اف سټاف او لیوټیننټ جنرال سید عاصم منیر د پوز نوی مشر د مقررولو پریکړه کړې ده د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې په کال 1901 اویام کې د مشرقي پاکستان له پاکستان نه د پیلې دوزې موار پوز نه بلکې سیاست دانان دي نو موري پرون په پنده کې د پوز په مرکزی دفتر کې یو غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې په خوانی مشرقي پاکستان پوزی نه بلکې سیاسي ناکامي و د پداسې حال کې چې په دې وروستو کې په سیاست کې د مداخلت لکبله په پوز انیو کې ډېری شوې دي په دې اړه نور تفصيل د شانواز سرکسي پر رپورت کې اورو
د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د پخوانی مشرقي پاکستان د ناکامۍ ذمہوار پوز نه بلکې سیاستدانان وو د نومبر په درويشتمه جنرال قمر جاوید باجوا په رولپنډي کې د پوز پلوي دفتر جنرال هډ کوارټر کې د دفاع د اورز په مناسبت سره غونډه ته خپل وینا کې د خبرې کړې دي
سابقا مشرقي پاکستان ایک فوجي نه
پخوانی مشرقی پاکستان پوزی نه بلکې او سیاسي ناکامي و د جنگیدونکو فوجیانو شمیر 2000 زره نه صرف سلور ډیر زره و د بقای خلک په بیلابیلو سرکاري محکمو کې و د دې سلور ډیر زره خلکو مقابله 2.5 لک هندي فوجیانو 2 لک تربیه شوی مکتی بهني سره و د دې باوجود هم زمونږ پوز د بهادر سره جنگ کړو
هماري فوج بہت بہادری سے لڑی
نل سوا او یم کال کې پاکستان کې عام انتخابات شو د قومي سملی لپاره عوامي لیگ تر ټولو زیاتې څوکۍ خستوي خو په ځای د دې چې دغه ګون مشر شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم ټاکل شوی د څه مودې لپاره په زندان کې اچول شوی په 1901 او یم کې د دسمبر په میاشت کې د بنگلاديش خلکو ازادي واخسته او خپل وطن د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش ونمو دغه جنگ کې هندستاني پوز د بنگلاديش ملګرتیا کړې و دا چې پوزي مشر قمر جاوید باجوا د دغه جنگ د ناکامۍ ذمہ وار سیاستدانان بللي خبريال او تزیاکار شمشاهد دغه تور ردوي د نومبر په درویشتمه ماخامه مشال رډی ته وویل انتخابات هم د پوځي واک یا مارشل لا په دور کې شو. جنگ او ناکامي هم د مارشل لا په دور کې سر تر رسیدلې و.
نو لسوا اتپن زستم کې مارشل لا لګی دا ایوب خان راغی او چې ایوب خان په نو لسوا یو کم او یایم کې دا حکومت ختمې دونو اقتدار یحیا خان تور کو چاغم یو فوجی جرنل او دغه کی سیاسی خلکو او دغه سیاسی اغه خلکو کو چې کم په خوا د برتانیوی حاکمانو سره پاتیشو دغه و پادارو اغه سیاسی مشران نو چې کم د فاطمه جنا سره کم د شیخ مجیب الرحمن سره او یا کم د باچا خان او د عبدالصمد خان چکزی یا د جی ایم سید پشان مشرانو سره.
پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې ویلي پاکستانی پوځ شپه ورځ د ملک په خدمت کې لګیا دی بیا هم ور باندې ټکونه کیږي. باجوا زیاته کړه د ده په خیال دا ځکه چې په تیرو اویو کارونو کې پوځ په مختلفو شکلونو کې په سیاست کې مداخلت کړي او دا خبره غیر آئینی ده. نوموړي زیاته کړه تیر کال بیا پوځ یو فیصله وکړه.
اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا.
نوزکا تیر کال فروری کے پوز یو فیصلہ وکړه چې راتلونکي کې به پوز هیڅ یو سیاسي معاملې کې مداخلت نه کوي. نوزکا تاسو ته باور درکوم چې مونږ په دې سختۍ سره کاربن یو او وبا خو به هم د دې ايري عمل د ستاینې په ځای مختلف ډول پوز باندې تنقید شروع وکړه. غیر مناسب او ناخوښه ژبه استعمال کړه.
بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا.
فوزی مشر پخپل خبرو کې د تیر کال معنا د 2021 د فروری ذکر وکړو. نو صحافی او تجزیه کار حمید میر د جیو ټی وی په پروګرام کې د نومبر په 2021 مخام په خبرو کې ویلي جنرال باجوال د دې خبرې تذکره نه و پکار.
اگر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال
کدی پخپل وای تیر کال فروری کې په سیاست کې د مداخلت نه کولو فیصله کړی. نو تیر انتخابات خود 2023 کې شوه. د 2023 انتخابات مبارک ډیر سیاسي ډلو د درغلي شکایتونه هم کړو او ځکه هم د عمران خان حکومت ته سلیکټډ ویلې
حکومت آئی کی تو اس کو سلیکټډ کہا گیا تھا.
په جولای 2023 کې پاکستان کې عام انتخابات شوه. عمران خان وزیر اعظم ټاکل شو چې د هغه وخت اختلافي ګوندونو عمران خان ته ګومارل شوی ویلو مخالفو ګوندونو تورونه لګولیو. عمران خان د پوز لخوا ټاکل شوی دی. قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې د عمران خان د نو خستو بغیر ول چې ته څنګه غنی چې ګنې بهرنۍ سازش پکې او پوز به همدا سي ناسوي دا ناممکن نه ده بلکې ګناه کبیره ده. نموړې زیاته کړه کوم خلک چې دا غنی چې ګنې پوز کې به اړې غړې جوړ کې هغه خلک به همیشه ناکام وي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر پتوګه د خپل چوکې سوګند پورته کړي. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر ماخام په یو دستوره کې د پیښور های کورټ چیف جسټیس کیسر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علی نه د خپل عہدې سوګند واخستو. نور حل پیښور د غلام غوس پر رپورت کې
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د پیښور های کورټ مشر قاضي قیصر رشید خان د نوی گورنر حاجی غلام علی نه د پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې سوګن واغیستلو. حاجی غلام علی د جمعیت علماء اسلام پی یو مهم سیاستوال او د پیښور یو مهم کاروباری شخصیت دی. د غلام علی د سیاسي ژوند او د مولانا فضل الرحمن سره د نږدې اړیکو په اړه د پښتني په جواب کې په پیښور کې خبريال نثار محمود مشال ریډیو توایي
اسی خوځای د دې خاندان چې کم دین او اغا د دیر اپر دیر اخګرام کلینر راغلی دی په خور کې ستل شي دی بیا د په خور کې دی بزنس او سیاسي کیریر د چې په اسی په دهای کې په شروع کې کوم غیر جماعتي انتخابات شي نو پای کې دی د میونسپل کارپوریشن په خور کونسلر هم منتخب شوی وو. بیا رستو د په خور ناظم الیکټ شو. دین علاوه چې کم دین او د سېنیټر هم پاتې شوی دی د جی او ای او د مولانا فضل الرحمن سره رشتہ هم دا او ډیر قریبی دی. د مولانا سره دا ډیر وسیط جوهر تعلق دی نو په دې وجه باندې پاټه کې دا غاسه رسوخ زیات دی.
د اپریل په 9 نیټه په قومي اسمبلی کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د تحریک د لاري عمران خان د وزیر اعظم د سوکې نه د لری کول وروسته د اپریل په 11 نیټه په خوانی گورنر شاپرمان د خپل عہدې نه استعفا ورکړې و. بیا په مرکز کې د اتحادي وندونو ترمنځ د دې عہدې په سر د اختلافاتو په وجه د شپږو میاشتو نه د زیات ځن وروسته تیر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته د پښتونخوا د گورنری دپاره د حاجی غلام علی نوم وړاندې کړو او ولسمشر هم پرون د گورنر د لګولو اعلامیه لاسلیک کړه. د پښتونخوا د مخصوص جغرافیې او په موجوده سیاسي تاو تریخوالي کې د خیبر پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې د اهمیت په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینون کې فدا عادل نه پښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
په خوا به ډیر زیات اهمیت وو د دې عہدې د چونکې د فاټا چې کومې علاقې وې کومې قبایلي جنسیانې وې اب د وفاق زیر انتظام وې، خو بیا هم د دې صوبې گورنر اهمیت په دې حوالو سره هم ډیر اهمیت لري چې دا صوبه نیخ پنیغه لګیدلې ده د افغانستان سره. دلته که د امن و امان صورتحال تاسو وګورئ، که دلته مالی او سیاسي چې کوم معاملات دي هغې ته که وګورئ، نو په دې صورتحال کې بیا ډیر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ذکر دے چې په وفاق کې وزیر اعظم د مسلم لیگ نون دے او نور اتحادی ګوندونه چې کوم دي هغه برسر اقتدار دي، خو په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. په پنجاب کې موږ کته چې ډیر زر دا فیصله وشوه چې هلته دوی خپل گورنر راوستو او دلته دا معامله لیټ شوه، حالانکه دوی ته دلته هم پکارو.
تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د نوي گورنر نه د حلف اغیستلو په دستوره کې د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن، د یاد ګوند نورو سیاستوالو، د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور، د صوبې چیف سیکرټري شهزاد بنگش او د صوبایي او قومي اسمبلی ځینو نورو غړو ګډون وکړو. خو په یاد دستوره کې د وفاق او صوبې ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په وجه د صوبې اعلی وزیر محمود خان او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال موجود نه و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د کراچۍ د ناظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. پرون د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي دي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهرچیان نیولي هم دي. د چارواکو په وینا په مجاهد کالونۍ کې 3000 غیر قانوني ودانۍ دي چې دوی یې پر ضد کاروایی پیل کړې ده. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې.
د پولیسو لخوا دا کاروایی د نومبر په 3 په داسې مهال شوی چې په مجاهد کالونۍ کې پر تجاوزاتو د جوړو کورونو، دکانونو او ودانو د ړنګولو خلاف ځایي خلکو د 1300 هسې احتجاج پیل کړی دی او د پولیسو او مظاهره کوونکو بیا وخت په وخت انختی هم کیږي. پولیس په مظاهره کوونکو اوخکی بیونکی ګیس کاروي او یو شمیر نارینهو تر څنګ میرمنې مظاهره چانی هم نیولي او پتانو کې بند کړي دي. مجاهد کالونۍ چې زیاتره پکې پښتانه اوسي، سیمه یو اوسیدونکو محمد علی د نومبر په 3 مشال لیډیو ته ویلي چې د کلونو راهسه دلته میشتو هوس بې کوره شوی.
دا زنه چې تقریبا د 1500 د 1500 کالونه زمونږ د پښتانه په دې ځنو باندې آبادو بره په مل کې د زو بل څه وسیله نه و، مزدوري هم دلته کوله او په دې ځنه کې اوسېده. په غیر د ټیم مور کولونه ناڅاپي چې دنه ګاډي راغله، شاولې راغله، فورس او سراو چا راکات کو شمه نیکاو او
د سیمه یو بل اوسیدونکو سید محمد وای چې په 1.6 کروڑ روپۍ د هوټل لپاره یوازې سمکه اخیستې وه، خو نن حکومت د هر سنه خلاص کړی یم.
دا زما هوټل دی، دا زما صرف 1.6 کروڑ روپۍ منی او دا 360 زیر بیا مې په جوړولو 3 فلور جوړ کړل. اوس حکومت راغی درې ورځې دغه راکو نوټس راغی دا خالی کا مونږ ماتو بیا راغلی دغه ورځې راغلی درې ورځې ورځې راغلی مات کړی دی سم مهلت
بلخوا د کراچۍ د پرمختیایي کارونو ادارې کې ډی ایم مشر محمد علي وای چې په مجاهد کالونۍ کې په حکومتي ځمکه قبضه شوې دي او د قبضه ختمولو لپاره یې کاروایی پیل کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکو وای چې د خپلو کورونو، دکانونو ټول اسناد لري. د سیمې یو اوسیدونکو نواب محمد وای چې نیکه او بیا یې پلار هم په دې کور کې ژوند کړی و.
70 کالونه تقریبا زمونږ بشران وې چې زمونږ نیکه دلته کې هغه پاتې ری بیا زمونږ پلار هغه د دې نه تل بیا مونږ
کال راغړ شو د مزدوري کو درته کې دلته کې موږ د نس نوټس ملا داګه نرستو بیا چې راغلی نو په دې حالت کې راغلی چې سار پښتې په سلور بجې من راغلی جمعهتونو ته کوم کسان مانځل ته نو هغه الټ بند کړی دي او دلته کې زنانه زمنګ ناشته وی احتجاج تا راغلی زنانه زمنګ وهلي دي جتیانې کړلي داغونه برقي نقابونه راکاګلی بیا جیلونو ته بوتللی
د حکومت په وینا مجاهد قانوني چشاو خوادرې نیم زره کورونا په تجاوزاتو کې راځي چې دوی هیڅ قانوني اسناد نه لري او بیا د کراچۍ د پرمختایي کارونو ادارې کې ډي مشر محمد علي وای چې د کورونو خالی کولو لپاره د 2023 کال د اگست په 18 او بیا د اکتوبر په 14 هم د مجاهد کالونی اوسیدونکو د استلې کېدو خبرداري ورکړې وو خو ځایي اوسیدونکو احتجاج پیل کړی دی او دا زموږ ذمہواری ده چې د قبضې ځمکې را خلاص کړو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند د احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت سرکاري وسایل کاروي خو د صوبایي حکومت ویان دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي ول خوشنون کې وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشينري په کار راوستل کیږي په دې اړه غلام خاص له پیښوره تفصیل راکوي
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړی دي د نومبر په 28 نیټه په خیبر پختونخوا سیمه کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورچ وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي سرکاري وسایل استعمالوي زمونږ د صوبې سور سرکاري مشينري چې دا ناغه پرشرایز کوي سرکاري تیل استعمالوي سرکاري ګاډي استعمالوي سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره د بدقسمتای نه بدقسمتای نه بیا زمونږ صوبا داسې غنی لکه چې دا د ذاتی جاګيري
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه می د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیپنا پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارولي کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي
دا بالکل غلطه خبره ده صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي وفاقي حکومت مونږ لا نرا کوي او په مونږ دا تورونه لګي په مونږ دا الزامات لګي دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو لانګ مارچ کو صوبا کې شوی اډو نه دی لا فلحال اخو په پنجاب کې
کابینه جن ټول کابینه بل تینو دا
نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه نه دوره پیسې نه پر وسایل استعمال شي اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل
خو په پیښور کې په سیاسي حلو زلو نظر لرونکو خبريال شاهد احمد وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارولي کیږي
تاسو ته یاد دي چې کله 2013 کې یو لانګ مارش شوی او وزیر اعلی پر سټک واغه ټیم هغه ټیم ټول سرکاري مشینری په کې استعمال شوی تاسو ته یاد دي کرینونو او هغه ټول او چې لفټرو چې رکاوټونه واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري گاډي کې او ټول سرکاري گاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دا شانته دې ظلم بکیږي ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دي سرکاري وسایل هم به سرکاري گاډي هم به سکیورټي هم به وزیران صاحبان دي هغه سره هم سرکاري گاډي به نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایل او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنڈی ته د نومبر په 16 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنڈی ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنڈی په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړی دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې دولسې مې بجې وشوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
وزیر اعظم شہباز شریف جنرال آصف منیر د فوج نوې مشر نومولې دي. د اطلاعات او فخی وزیر مریم اورنگزیب نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې وزیر اعظم شہباز شریف د خپل آئینی اختیاراتو په استعمالولو سره لیفټننت جنرال سید آصف منیر د فوج مشر او لیفټننت جنرال ساحر شمشاد مرزا د فوجي مشرانو د کمیټې مشر نومولې دي او په دې اړه سمری ولس مشر ته لیږلې ده. حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه د خپل چوکۍ سوګند پورته کړ. تیر ماښام په یو دستور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوي مقرر شوي گورنر حاجی غلام علي نه د خپل هدي سوګند واغسته. د کراچۍ ښار ناظم آباد مجاهد کالونی کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ انختی هم شوی دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون ځنې نیولې هم دي. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو اتیا کلونو لپاره دی د ملکنډ سیمې ټکسونه معاف کړي او د غلطه د امنیت په ځای کې. پرون په بټخیله کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل چې حکومت دې د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي او د بدامنۍ د پیښو مخه دې ونیسي. طالبانو د لوګر ولایت په لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو یا درو وهلي دي. د یو راپور تر مخه د لوګر د والی له دفتره پرون خلکو ته بلنه ورکړل شوې وه چې د سزا د لیدو لپاره د لوګر پلی عالم خارګوټي لوبغالي ته لاړ شي. او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایراني جنټانو په تیرو سو ونیو کې د هیواد په کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وژلي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو باندې 1500 په تیرېدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وای طالبان جدي تیروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکی رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي د هغه تیروتنې دي چې په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 کال د فروری په 6 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هوار شوه. خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا په افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نوو څرګندونو تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د دپ باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پای یې لرلې دي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه یو هر اړخیز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د یو فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تیروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیل زاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وای، د دغه هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډیر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره پیل شوی و.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی وو او اوس ډیر مخالفین وای چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو داسې حکومت رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن وي.
خغلی خلیلزاد داسې مهال د هغه پروسی په بیرته پیلیدو ټینګار کوي چې یو شمیر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالی، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګه تکړه له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړي. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام وست هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان دروانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایالوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهی د تړون لمخې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره باندې کې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواخ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یوه مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړي او ویلی و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅ کله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤل دي چې د دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. طالبانو د یوې اونۍ پترس کې د دویم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې عملي کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پل علم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په دورو یا کوړو وهل چې د بشري حقونو تسار سازمان دوی ته وار لمخه خبرداری ورکړی. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
طالبانو د لوګر د مرکز پل علم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په دورو وهل. د لوګر و چارواکي چنې خوشتل د دې ساني پاړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوسییټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 29 شکلونو ترمنځ. طالبانو د دې ساني د عکسونو او ویډیوګانو د خصو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خبره شول چې په سلګونو کسان پکې ښکاری چې په لوبغالي کې ناشتي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپل قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
په لوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی و چې 19 کسان د تخار په مرکز طالقان کې په مترکو وهلې دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نتایج شوي راپورونه خبره شوې دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاری شوې دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډیر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی ټوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسي منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي
طالبانو د واک په لومړي دوره کې یعنی له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې لدې کبله په نړۍ کې لډیرو انتقادونو سره مخامخ
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
په کورمکی له افغانستان نه راغلی یو شمېر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار تر تړل کې دروسته یې سار پاتې دي دوی تر 15 ورځو په دغه انتظار دي چې لار پرانستل شي او دوی خپل هیواد ته ستنه شي د دوی په وینا خرڅونه ور باندې زیات شوي دي او مالونه په خرابېدو دي چې لا قبل د ډیر تاوان سره مخامخ شوي دي د خرلاسو پکتیا لار تر هغه وروسته تړل شوی چې د ځايي قبیلو او طالبانو ترمنځ ځمکې د ملکیت پر سر جګړه پیل شوه نور حال طارق اورګ زی را کوي
مقصد موږ دل ډېر په تکلیف یو موږ دومره په تکلیف یو ډېر په تکلیف کورو کې موږ شایسته دی وره
دا فریاد د افغانستان د تجارت په غرض د پولي دی خو راوړدل د گاډي یو ډرایور دی چې د خرلاسو پکتیار لار پر بندې دوه ل 15 ورځو ایثار پاتې شوه د هغه سره د گاډو یوشمیر نو ډرایوران هم ل کوهاټا تر خرلاسو پورې زی پر زی په لارو کې ولاړ پاتې دي که څه هم دوی د خپل حفاظت په خاطر نوم لاخ کرا کولو انکاری ول خو فریادونه خ په ډاډه زرونو مشال روډو توړان دکړل
پیسې نه لرو ان مردل ته خرڅ یو وای چې مرته دغه لار خلاص شي چې مر واړو خپل مل تال ته مکرایم پاتې دي کمی پیسې چې جګز مدال ته استعمال ته خرڅ نه د مکر ته لرو نه دومره د وټالو شي چې مرته ته سهلت ژوند دي نو څوک په نو وبسته نه یو دا څه ځایسته انو موږ ته ډېر ژوند مشکلې چې مشتاق خپل خاور ته واړو غزا یې مشتاق ډېر خیر دي
د جمعې پورز د پولې اخوا لا طالبانو سره د پرزیو او بنګخو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه تر پیل دو پس د خلاصو پکتیا تجارتي لار تړل شوه په هغه جګړه کې د معلوماتو تر مخه یو پوزي او طالب په شمول درې تنه مړه او یو شمیر نور زخمیان شوي ول تر هغه وروسته سل گاڑی لاملونو ډک دی خو غیر شوي او تر 500 پورې د پولي اخوا لار د خلاصیدلو پر انتظار دی د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځې په گاڑو کې بارشوي سبزیانې او میوه د خرابیدلو ویره په کم قیمتونو خرڅ کړل او زینو گاڑو خپل رخ پر نور لارو کړل خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانې یاد لار پر بندې دو ورځ تر بل زیاتېږي ولې چې خرچې او کرایانې ور باندې راځي او بل مالونه هم ورسره د خرابېدو ویره ده
او بیا دوی کې چکم ایکسپورت کې چکم سبزې مرزې وي څخه هغه خپل د لوکل مارکیټو کې خرڅ کې او څخه خرو پېښوي انداسې امپورت کې چکم انګور راتللو لوکل مارکیټو کې څخه خرڅ کې څونه خراب شو
د کورمې پر خرلاسو لار هر ورځ د خاطر او یو پر خلک د بیمارو او خپل خپلوانو سره د ملاقات په غرض راووړي او هغلته په 24 غنټو کې تر د نیم سوا تجارتي گاډو ته د تلو او راتلو اجازه ملاويږي خو اوس د هر څه په ټپه ولاړ دي د پړچینار اوسیدونکو او تاجر حاجی رؤف حسین مشال لوډیو ته وای که حکومتونه دانشي کولای چې د شخړې حل تر راوستلو مخکې لار د تجارت پر وړاندې پر بشپړ توګه خلاصه کړي نو بیا دومره دی وکړي چې لنور توانونو څخه د بچکی دو په خاطر ګرشيوي گاډو او خلکو ته د وروختلو او راوختلو اجازه ده ورکړي
زمکه لنجره پیخه شوې ده په کور د افغانستانو کې کابل او پاکستان اسلام آباد د کی تومره زر کې دلې شي په جرګو په ذریبه باندې وي مذاکرات په ذریعہ باندې دا مسله حل کی. زما کده ګوډو ول د کوم خلک په لور دی او ډیر وخت نه لوډډ ګوډي دی چې دا مسله حل شي.
په خلاصو او بورکی کې مش کومونه د پولی اخوا پر سونو اکړه غزمکه داول لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پاس د افغانستان غاړه پاتې شوی. که څه هم د ګل لورزی پر پوله جګړه نه ده شوی خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوی او دواړو خواوې په مورچو کې سنبال ناستی. د نومبر پر 28مه له طالبانو سره شوی مذاکرات پر دغه ناکام شول چې هغوی د یاد قومونو داوا نه منله او دا دریځې درلودلو چې ازغن تار د خوا ټوله منطقه خپله بولي او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. په 2010 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړ. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وارې جګړې هم شوي. طارق کورکسه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا مدني فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د 2000 کال راهیسې په عدالتونو کې مقدمه روانې دي خو معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي. نوموړی وایي په ده او د ده په کورنۍ جوړې مقدمې بې اساسه دي. د هغه وکیل شبیر حسین گیګیانی هم دغه خبره کوي. تفصیل له اسرار عالم مومند پر رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا له صوابۍ سره د تعلق لرونکو مدني فعال ګلاله اسماعیل نه شپته کلن پلاب وایي دا او د میرمن په تیرو شاوخوا دوو کالو کې څه باندې 250 واري عدالتونو ته د خپل مقدمو اورېدنې لپاره وربلل شوي خو تر دې دمه پر دوی د جوړو کیسونو پریکړې ونه شوې. پروفیسر اسماعیل وایي د پېښور په یو ترګری ضد عدالت کې پر ده د په میرمن او لور له ملک سره د غداري سازش ترهګری او له ترهګرو سره د مالی مرستو مقدمه روانه ده چې ټاکل شوې راتلونکي اورېدنه یې د نومبر په 9 وشي. نوموړی وایي په دغه کیس کې عدالت دا او د ده میرمن څه باندې 200 واري وربللې دي.
بیسیکلی دا یو داسې دور دا کیسونه دي چې بالکل دوی دای پی ٹی ایم کرش کول غوښتل. نو د دوی په دا کې دا اوس یاره ګلالۍ چې کوم دی نو دا د پی ٹی ایم لپاره انټرنیشنلی یو د دې خبره کولی شي ځکه چې دا یو انټرنیشنل تعلق یا پیژنګلو شته.
پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په پښتون میشتو سیمو کې د بدمنۍ تر شا د ریاستي ادارو لاس دی خو د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وکیل شبیر حسین گیګیانی هم وایي چې د ریاست دا تورونه بیا اساس دي چې په 2013 کلونو کې د درګری په دوه پیښو کې کارول شوی موټر او تماچا د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وا.
نو د قانون مطابق او چې کوم ریکارډ دی د هغې مطابق کومې شرطې پېښ شوې دي د هغې مطابق د انصاف پیسې شو نه شل لبرې کېږي او نور هر څه ممکن دي. زموږ په ملک کې هر څه تاسو ته پته لري چې څه کېږي څنګه کېږي
کڅه هم گیګیانی وایي چې د پروفیسر اسماعیل او د هغه د کورنۍ ضد مقدمو ډیر وخت واخیست خو نوموړی وایي دې وجه د وکیلانو لخوا وخت پر وخت هرڅالونه او ځینې نور وجوهات دي.
کله د هغې پروسیکیوټر نه وي د هغې د وجه هم بدل شوي دي. کله عدالت په چوټې وي د دې وجه هم بدل شوي. کله شهادت رانه شي د څه مجبورې د وجه نه د هغې د وجه هم رانه شي. نو لکه داسې څوک په دې باندې ګرمولو زما په خیال باندې مناسب نه ده چېرې د یو کس د وجې د ټولو پاټو د وجې د هر چا د وجې پکې خپل خپل ایسشته ده.
د بخری نړیوال سازمان احمد روان کال په مارچ میاشت کې په خپل راپور کې د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو مبارز ګلاله اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل په اړه لیکلی وو چې هغه د خپل لور د بشري حقوقو لپاره د کار کولو له وجې پولیسو گرفتار کړی وو. ګلاله اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې ده خلاف یې تر هغه وروسته پلټنې پیل شو. د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې شوې چې کله نوموړی د 2019 کال د مې په میاش کې په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتې مومند وجن خلاف په یوه مظاهره کې خبرې وکړې. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو ترهګرۍ او ځینې نور تورونه لګول شوي دي خو ګلاله اسماعیل دغه تورونه په وار وار رد کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ د کرنې چارو مسولین وایي چې سخت کال په دې ولسوالیو کې کروندګرو د زراعت ماهرینو لخوا د لازمو سپارښتنو په عملي کولو سره د الوګانو فصل ښه حاصلات ورکړي. بلخوا د چپرهار ولسوالۍ کروندګر د الوګانو له حاصلاتو خوښتي خو له اړوندو مسولینو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته د اوبخور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ اکثره خلک تر ډیره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. که څه هم دغه ولسوالۍ د مساحت له پلوه لویه خو کرنیزې ځمکې یې کمې او ډېرې ځمکې للمي دي. کروندګر وایي د وچکالۍ له امله فصلونه په سمه توګه نه رسیږي، خو ځینې کروندګر بیا په لمریزه برېښنا د ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې اوبه کوي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه کروندګر سیداغه او ثمرګل چې په خپلو پټو کې الوګان کرلي وایي سکل د الوګانو فصل ښه حاصل ورکړی دی.
نامنګ او تاسو خو چې ناست یو دغه پټي چې دي دغه الوګان کرل شوي دي او حاصلات یې په نسبت د نور فصل د دې حاصلات ښه دي، خو تا مصرف هم ډېر زیات دی. تقریبا دغه یو پټي 40-50 روپۍ مصرف.
مونږ خو مخکې جوار کرلي وو، هغه وسوځېدل، بیا د جوارو پسې بیا خلکو د الوګان وکرل او چا شلغم وکرل. یاره ښه دی، د نورو شیونو د دې فصل حاصل ښه دی، ځکه موده یې لنډه ده او حاصل یې ډېرې.
چپرهار د جلال آباد جنوب ته پرته ولسوالۍ ده چې یوه کمه اندازه ځمکه د سپینغر له وړو رودونو خړوبېږي، خو اکثره ځمکه یې للمي ده چې په ځینو ځایونو کې کروندګر د لمریزې برېښنا په وسیله له ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې خړوبوي. خو یو تن بزګر سید میران وایي چې که د دوی په ولسوالۍ کې ورته چیک ډیم جوړ شي، نو د کروندګرو د اوبه خور ستونزې به هوارې شي.
کاسد او کاسد موږ د تدامل جامع غواړو چې د حکومت ورواغوندي. که ډیر وخت کې لږ وخت نیول کیږي، داسې ویل کیږي چې د پند هم شته، که دغه کاسه جوړه شي نو چې پلیار به خړو بشي او ان شاء الله یو څه ستونزې به حل شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست اړوند د چپلهار ولسوالۍ د کرنې امیر اجمل صفقانی هم وایي چې سکل کروندګرو د زراعت د ماهرینو په سپارښتنې عمل کړی، نو ځکه یې الوګانو ښه فصل ورکړی دی.
دا چې دلته دغه د الوګانو حاصل ښه نتیجه ورکوي، خلک دې خوشحاله دي، راضي دي. همدارنګه د چپلهار ولسوالۍ د زراعت د مسؤلینو له لورې دوی ته دغه موضوعګانې ترویج شوې دي، د دوی سره د نږدې نه ناستې شوې دي. تقریبا د 300 هکتارو په شاوخوا کې په چپلهار ولسوالۍ کې الوګان کرل شوي دي او خلک ترې ناراضي دي. په ځینو برخو کې ځینې فنګسي امراض رامنځته شوي چې موږ د هغوی لپاره د ځینې درملو سپارښتنه کړې ده. د دوی ځینې وقایي پروګرامونه هم د دې نه مخکې دوی ته نیولي.
سبحانی زیاتوي چې د کروندګرو ستونزې د ریاست له لارې له مرکز سره شریکې کړي او هڅه روانه ده چې د ننګرهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې ممکن وي د اوبه خور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13500، 15015 او 10800 کیلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو د فاین آرټ څانګو د زده کوونکو ترمنځ د دوی د هنري کار نندارتون او سیالۍ ترسره شوې دي. دوی وایي چې په صوبه کې ورته د خپلو هنري آثارو نندارې ته د وړاندې کولو ډېرې کمې موقع په لاس ورځي، نو باید د صوبې په نورو ضلعو کې هم د داسې غونډو او نندارتونونو انتظام وشي. بلخوا منتظمین وایي چې د صوبو په نورو برخو کې هم د دا رقم هنري هلو ځلو لپاره پلانونه جوړ کړي دي. نور حال د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې لخوا شوې دغه نندارتون کې د پیښور 5 پوهنتونونو د اتیا څخه سیوا هلکان جنکوز د کونکو خپل هنري کار د شالو لپاره اخو دی وو. دغه نندارتون کې برخه خستون کې د پیخور پوهنتون فاین آرټس ډپارټمنټ او جالا وای چې داسې نندارتونونو کې دوی او د دوی کار ته ستاینه او پیژنګلو میلاویږي او باید دا نور سیمو کې هم وکړی شي، ځکه د سیمې ځوانانو او پیغلو کې د توان یا صلاحیت هیڅ کمی نشته دی.
دلته زمونږ او نور آرټسټ دي هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپرچونیټی ده موږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي. دلته او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا موږ نور خپل کار ښه کوو. زه بالکل غواړم چې دا هر سیټی کې دا داسې کمپټیشنس کیږي موږ لپاره ډېر زیات ښه کار وشي، کنه چې زمونږ خپل یو پینټینګ چرته بوزو خلک ګوري او ډېر زیات اپریشیټ کوي. بالکل کې خو څوک دومره ویلیو نه ورکوي، خو چې په تاسو کار اوړی نو خلک ډېر زیات لایک کوي او آرټ په باره کې خو ډېر زیات کمی کنه لکه دومره زیات اپرچونیټیز موږ ته نه ملي.
دا سبب محمد اسیم وای چې د خپل کار کې د یوسف خان او شیربانو قصه بیانولو هڅه کړې ده. وای په دې سیمه د داډل هنرونو ستاینه او پیژنګلو ډېره کمه ده.
لکه بچپن کې مونږه دا لوک داستان اوریدل او به کې لکه څنګه یوسف جان او شیربانو نو په دې کې مطلب هغه شیربانو چې کوم هغه مایند کې چې کوم هغه تصویرونه هغه مدل ته پریزنت کړی دی هغه خوشحالي ملاوي کې ځکه چې سپورټ ملاویږي ځکه دلته کومګو ګروپ پاکستان کې لکه د فن قدر شو د فنکار قدر نشته.
د دغه نندارتون او سیالي تابع کونکي د خیبر پښتونخوا د کلچر او سیلګری محکمې ډایرکټر بختیار خان مشال لیډو ته وای چې مقصد د دې د خپل ځوانانو په مثبت سرګرمو کې اموخته کول دي او د پښتنو خپل کلچر مخ په وړاندې بوتلل دي. دوی دا ومنله چې د صوبې نور سیمو کې دا ډول حل زلو کمې دي، خو وای زربا نور زلو ته هم دا پروګرامونه وغځوي.
مقصد دې وخت دې ایونت دا چې مونږه 10 روانټان په دې اکټیویټیز کې انوالو وو. مونږه د خپل ینګ کسان ته داسې موقع ورکو چې هغه داسې د سوچ بدل کو، هغه مونږه تعمیراتي سوچ ته ورکو، هغه دې میدان ته راشي او هغه داسې سوچ شروع کړي چې په کم کې د ملک د علاقې امن به کراشي. چې دا مونږه ډېر د پښتو اکټیویټیز وکړل او په خبر به سوکړه چې په خو کې تاسو پته راځي خو درته کسان دې یونیورسيټي ډېر دي روانټان ډېر دي انوالګه اجزامات پسانه کې دي. په مخ کې مونږه کوشش کوو چې مونږه په هر ډیویژن هډ کوارټر کې دا ایونت وکړو.
دا کلتور او سیلګرې محکمه لخوا تابع شوی د خیبر پښتونخوا د کلتور د سفر پنوم دغه نندارتون کې غوره انځورونه جوړونکي او پینټینګز کونکو ته نقد انعامونه او سندونه هم ورکړل شو او په دې کې د زده کونکو نه علاوه د ژوند د هر میدان سره تړاو لرونکي ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
مست مست گرزی پخندا یو باغ کی پخندا د گلو نہ خیستا ہائے ہائے زما لیلا ماوے زما لیلا بلک گل تر تزوی پخندا ماوے زما لیلا بخل مست مست گرزی پخندا لیلا 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 شونډي بغټې وېد غلام خستا په پرسا زونه ټنګ ویل خرابا او سرور د مستې بیاننګي وې سر کاوا ما وې د لیلا شونډي بغټې وېد غلام خستا په پرسا زونه ټنګ ویل خرابا او سرور د مستې بیاننګي وې سر کاوا پتا جمال کا بوي د سند دنیا د دنیا زما لیلا بخل دی مست مست گرزی پخندا یو باغ کے پخندا د گلو نہ خیستا ہائے ہائے زما لیلا ماوے زما لیلا بخل مست مست گرزی پخندا لیلا 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 ستری کی بستری مستی پو خماروی ماوی پس بینا غالا بے دسرو گلو نوحاروی پلاز بے بوتے سچ نرگز بمبل کتاروی ماوی دلیلا ستری کی بستری مستی پو خماروی ماوی پس بینا غالا بے دسرو گلو نوحاروی پلاز بے بوتے سچ نرگز بمبل کتاروی اور ایخ مینا لو پٹا کی خائص پٹو سخکارا سخکارا زما لیلا بخلی مست مست گرزی پخندا یو باغ کے پخندا د گلو نہ خیستا ہائے ہائے زما لیلا ماوے زما لیلا بخلی مست مست گرزی پخندا